جاوید نعیمی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې پرون نن پیل شوې دي او د ځینو سرچینو په حواله کې پرمختللي. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع S-400 سیستم د پیرودلو معامله عملي کېدو ته نږدې ده. دوستانو ستړي مشي، په روان یو سات کې بازه اجمل اندر سره په دې خبرونه کې ملتیا کوم. په تخنیکی برخه کې را سره میر احمد صافی همکاري کوي. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو په سر کې په مخړې خبرونه ده. دا سې ښکاري چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبرې تر ډېرې ښې مخته تللي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په سروبي کې تصفیهوي عملیات کړي او وسلوالو طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د سخکاري چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبرې تر ډېره ښې مخته لاړې. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ریپورټ له مخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي خبرې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماټیک کلوب کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تېره شپه 9:30 بجو پورې دوام وکړ. دا نیویارک ټایمز په وینا دواړه لوري او هم په دې خبرو کې قطري منځګړي د خبرو له لومړۍ ورځې څخه راضي ښکارېدل، خو په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی کنه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړو خواوو هغه مهمې بللې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیهوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړې. د دې وزارت لخوا پرون شنبه په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو ترسره کړي او وخت نه دی ښودل شوی، 40 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې دا پاړه څه نه دي ویلي. سروبي د امنیت له پلوه د کابل یوه مهمه ولسوالۍ بلل کېږي چې ډېر ځلې په امنیتي پوستو کې کابل ته پر لاره موټرو کې د چاودیدونکو موادو نیول کېدو رپورټونه ورکړل شوي. په خوست کې میش کوچیان وایي چې سیمه ییز چارواکي د ژوند ښه کېدو ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت د کوچیانو قومي مشرانو د خوست له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو اړتیاو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او باید لاسنیوی وشي. د میرزا جان سلطان په نوم د کوچیانو یو مشر وویل
اصلي غوښتنه همدغه ده، مکتب باید ورته تاسیس شي، کلینیکونه ورته جوړ شي، لارې ورته جوړې شي، سربندونه ورته جوړ شي، او دوی معارف په حساب کې تعلیم دپاره زمینې ورته برابرې شي. اصلي د کوچیانو غوښتنه دغه ده.
په دې کتنه کې چارواکو ژمنه وکړه چې د کوچیانو ستونزې به هوارې کړي. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په 3 وکټو وبایلله. د لوبې په چا افغانستان ګټلې وه او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې په ټولو 50 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 220 منډې وکړې او پاکستان ته یې 228 منډې هدف وټاکه. د پاکستان ټیم هم په 50 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړ او له افغانستان لوبه وګټله. دغه لوبه د لیډز په لوبغالي کې وشوه چې د باندې د دواړو ټیمونو د مینهوالو ملاتړو ترمنځ خوډب هم وشو. د افغانستان بله لوبه له ویسټ انډیز سره ده او د پاکستان له بنګلادیش سره. پرون دغه راز د استرالیا او نیوزیلند ټیمونو ترمنځ هم لوبه وشوه چې استرالیا د 6 منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه. نن د انګلستان په برمنګم کې د هند او انګلستان ټیمونه سره لوبېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دا امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. پوتین دغه څرګندونې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 40 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پایه کې وکړي، خو هغه دا هم وویل چې د تر اوسه دا نشي ویلی چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ په نوم تړون تمدید کړي. د مسکو او واشنگټن ترمنځ د وسلو د کنټرول دغه تړون په 2010 کال کې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې لاسلیک شو. ټرمپ خبریالانو ته ویل چې له پوتین سره یې ډېرې زیاتې خبرې د وسلو د کنټرول په موضوع څرخېدې. که نیو سټارټ تړون بیا تمدید نه شي، د ادبار موده یې په 2021 کال کې پای ته رسیږي. د قزاقستان په لویدیځ کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ په اخوډب کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي. دغه کارګرانو د ګازو او تیلو په یوه ستره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی و. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې سلګونه کارګران چې کاري خولۍ یې پر سر او یونیفورم یې په تن دی، پرون د قزاقستان د تنګیز د تیلو مرکز ته نږدې د اعتراض په توګه رټل شوي وو. یو کارګر ازادي راډیو ته وویل چې اخوډب وروسته له هغه پیل شو چې قزاقي کارګرانو پر بهرنیو کارګرانو تور ولګوه چې ولې د سپکاوي وړ یو عکس په خپلو کې شریک کړی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. روسي چارواکي وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې درې کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي. د ارکوتسک په سیمه کې د سیند اوبه ډېرې راپورته شوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله 350 کسان ټپیان شوي چې سل تنه یې په سیمه ییزو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په راتلونکو ورځو کې هم د سیلابونو د راوتو اټکل شوی. خبرونه مولا ازادۍ راډیوونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ وم پړاو خبرې پیل شوې دي. دواړو لورو که څه هم په رسمي توګه د دې خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللې. پر دې موضوع په رپورټ سربیره په همدې مسله د سیاسي چارو له یو شنونکي وحید مجده سره مرکه لرو. دا هم واوري چې د غزنی ولایت کې که څه هم چارواکي وایي پر طالبانو او د دوی پر مرکزونو بریدونو ته دوام ورکوي، خو د سیمې یو شمېر خلک وایي چې دغلته یو ځل بیا د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم دا اورو. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع د استلور سوه سیستم دا پیرودلو معامله عملی کېدو ته نږدې ده. دا د سیمې او نړۍ په مسایلو کې څېړو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو. تاند څانګې او حقیقت څلې پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په قطر کې د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې پرون پیل شوې. دواړو لورو که څه هم په رسمي توګه د دغه خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللې. د دې خبرو تر پیلېدو مخکې هم په دې وروستیو کې مختلفو لورو له طالبانو سره د سولې د یو تړون په اړه خوشبیني ښکاره کړې وه. نوري اسنوري یې په اړه تفصیل لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې پرون ماسپښین مهال پیل شو ډېرې حساسې دي. دا خبره د سولې په خبرو کې د ښکېلو لورو چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط لویدیځو خبري اژانسونو ته کړې ده. د دغو خبرو له پیلېدو سره هم مهاله بیا په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره د خپل دفتر مشر عبدالسلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. که څه هم په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرستیال مشر او د طالبانو د دوحه د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د پلاو ترمنځ د پیل شوو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نوم یې پټ ساتل شوی ځکه رسنیو ته یې په دې اړه د معلوماتو ورکولو اجازه نه درلوده، رویټرز اژانس ته ویلي چې دواړه لوري د هیلو یو رښتینی احساس کوي. هغه روانې خبرې حساسې وبللې چې په وینا یې یا به جوړ جاړی وشي یا هم خاینه. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی ویلي چې دغه خبرې به ډېرې حساسې وي. د دواړو لورو ترمنځ د دغه اووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ کابل ته په سفر کې ورته هیله ښودلې او ویلي و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنې شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې او تړون وشي. لکه د تېر په څېر دا ځل هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او متحدانو یې د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربن د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ د اووم پړاو خبرو څلور مهم مسایل یاد شوي چې دواړو لورو د دو لومړیو په برخه کې د ځینو پرمختګونو خبره کړې، خو عملا یې ترمنځ د کوم توافق څرک نه لګېږي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې که د سولې تړون کېږي پر ټولو دغو مسئلو به موافقه کېږي، که نه پر هیڅ یوې مسلې به موافقه ونه شي. که څه هم امریکایي لوري هم تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مخامخ خبرې وکړي او سوله هم باید د دوی ترمنځ وشي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه له دې خبرو څنګ ته پاتې شوی دی. افغان ولسمشر بیا ظاهرا د بین الافغاني خبرو د احتمالي پیلېدو لپاره په یو نوي اقدام کې د خپل دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي چې مخکې له طالبانو سره د حکومت د ملکچي پلاوي مشر ټاکل شوی و، دا ځل یې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. آیا د ښاغلي غني دغه اقدام د دې ښکارندویي کوي چې نږدې د بین الافغاني خبرې پیل شي؟ په دې اړه مو د چارو د کتونکي وحید مژده نظر وپوښت.
دا ټاکنه البته ځینې تغییرات هم چې راغلي دي په نورو ځایونو کې ولسمشر په فرمان، دا ټول فکر کوم چې داخلي مصرف لري، یعنی د دې لپاره چې خپل زور تقریبا وښيي خپل سیالانو ته په دې سیاسي پړاو کې کوم بله مسله نشته. طالبانو سره او د سولې په مسایلو باندې دا اغېز نه لري، فکر کوم چې کوم خاص پیغام ولې طالبانو ته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره هم مهاله پرون د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې شاوخوا 15 ولسي پاڅون کوونکي چې د نهرین د ولسوال په وینا په سیمه کې د طالبانو لخوا له محاصره شوو افغان سرتیرو سره مرستې ته ملا تړلې وه، د طالبانو په برید کې ووژل شول. د مخکنیو خبرو په څیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا ځل هم د نورو دریو مسایلو تر څنګ د اوربند مسله مطرح ده، خو د طالبانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس آژانس ته ویلي چې دوی به تر هغو پر اوربند سلاح ونه کړي چې له افغانستان ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي. د دغو طالب مشرانو په وینا دوی دا کار ځکه نه کوي چې که د ځواکونو د ایستلو په برخه کې امریکا له خپلې ژمنې په شا شي، نو د دوی لپاره به ګرانه وي چې بېرته خپل وسلوال سره راټول او د جګړې ډګر ته واستوي.
امریکا او د طالبانو استازي په قطر کې په خبرو بوختي. ځینو سرچینو د خبرو د غنوای پړاو چې پرون پیل شو مهم بللې، لکه د تیر په څیر دواړه لوري چې کله خبرې روانې وي ډېر جزئیات رسنوي ته نه په ډاګه کوي، خو ځینو سرچینو پرون لوېدیځو خبري اژانسونو ته دغه خبرې اساسي بللې چې دوی په وینا ښایي پرېکړې پکې وشي. پر دې مسلې نوریا اسنوري د چارو لکتونکي وحید مشته سره چې د سولې خبرې له نږدې څاري مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړې چې خبره د کوم توافق وي چې د دې خبرو په نتیجه کې ووشي، آیا هغه به هماغسې د سولې یو جامع تړون وي چې مهم څلور مسایل پکې نغښتي وي، او که یوازې به پر دوو چې تر اوسه د طالبانو له لوري ډېر مطرح شوي، یعنې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دې ضمانت ورکول چې بیا به د دې هېواد له خاورې پر امریکا او متحدانو حملې نه کېږي تمرکز ووسي. ښاغلي مشته وویل
ګورې اصلا دا د دې ته ضرورت نه لري چې موږ وایو چې د نامعلومې سرچینې طالبانو په ورځ ویلي دي او امریکایان هم ویلي دي چې دا پړاو مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې د ټولو نه په سر د بهرني قوتونو وتل دي له افغانستان څخه چې طالبان په دې تاکید کوي، او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هېڅ صورت په نورو مسایلو باندې خبرې نشي کېدای. بنابراین له اول نه باید د امریکایانو دا مسله په ډاګه شي چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
د طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې مونږ تر هغو پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي مونږ اوربند نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسي یو، او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بیرته په شا شي، مونږ نشو کولای چې بیرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنی برلاسیتوب ته ورسېږو. آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه نه په شا شي، که مهم هېوادونه هم ضمانت وي چې بیا هم دا کوم فایده نه لري، لکه د بارجام مسله وه چې موږ ولیدو. نو په دې مذاکراتو کې حساس پړاو هم دا دی چې کله دوی سره توافق کوي چې بهرنۍ ځواکونه د افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، د هغه نه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ ځواکونو سره اوربان کوي که جنگ ته ادامه ورکوي؟ دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې په همدغه مذاکرات باید ورباندې توافق وشي. خو البته نور مسایل هم شته دی د همدغه موضوع په اړوند چې هغه هم په جزئیاتو کې راځي، او په هغه باندې توافق فکر کوم چې وخت به زیات ونیسي. دا آسان پړاو نه دی، او خو په هر حال امریکایان دا خبره پړاو کړي دي چې دوی د وطن امنیت لري، او هم فیلم چې کابل ته راغی همدا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه، او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال د وطن امنیت لرو، او تاسو باید خپل کار په خپله وکړئ، یعنی طالبانو سره کښېنئ، د پیل لحمانی په مذاکراتو په جریان کې د راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وټاکئ.
د دغه اووم دور خبرو سره هیله ډېرې زیاتې شوې دي او فشارونه هم ډېر زیاتې په طالبانو باندې، هم په امریکایي لوري باندې، چې بالاخره دا خبرې باید یو څه نتیجه ورکړي. یعنې فکر کوي چې دا ځل به په دغو خبرو کې حداقل په ځینو مواردو کې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي که نه؟
بله بالکل، که توافق ونه شي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي، د سیاسیون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي، هغوی چې د جګړې په میدان کې هغوی په الوزل بوختي، د هغوی خیال باید وساتل شي. یعنی دوی نه شي کولای چې بې له د هغوی د مشورو نه کوم پرېکړه وکړي، او د هغوی پرېکړه همدا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرني قوتونه له افغانستان څخه ځي او امریکا بیا مداخله نه کوي، د افغانستان په شاړو کې. اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا کار کېدای شي، دا ډېر یعنی وخت غواړي، او زه فکر کوم چې ډېر احساس پراو دی.
افغان سیاسي شنونکي وحید مجده و چې د دوهې په روانو خبرو اترو یې نظر څرګندوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې د وسلوالو د شپږ جګپوړو کسانو په ګډون یو څلوېښت وسلوال نیول شوي. دا خبره د دې ولایت چارواکو کړې ده. ویلي دي چې په وسلوالو کې د فرار لپاره د طالبانو څارنوال او په خوست کې د دغه وسلوالو ډلې یو ډل مشر هم شامل دی. صادق رښتینی پرې له کندهار رپورټ لري.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پورې اړوند یو څلوېښت وسلوال نیولي، چې پکې د فرار ولایت لپاره د طالبانو څارنوال، په خوست او یو شمېر نور ولایتونو کې د دغه ډلې شپږ جنګي قمندانان هم شامل دي. کندهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبریالانو ته د دغو وسلوالو د ښودلو پر مهال وویل چې دغه وسلوال د ملي امنیت د ځواکونو د فراتپي عملیاتو پر مهال په کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول سوي، او د کندهار تر څنګ په هلمند، فراه، زابل، نیمروز، خوست، روزګان، غزنی، هرات، غور او میدان وردګو ولایتونو کې فعالیتونه کول.
دغه څلوېښت کسیزه ډله کې د طالبانو نام نهاد د فراه ولایت لپاره د دوی سرنوال هم وجود لري. دې کسانو په خپلو ابتدایي تحقیقاتو کې په دې باندې اقرار کړی ده چې دوی د طالبانو د شبکې غړي او د دوی لپاره یې په مختلفو سیمو کې فعالیت کاوه. متاسفانه اکثریت په دې نوم باندې چې د ډیورنډ خط اخوا ته د مدرسو ته تلل درسونه ویلې، حال دا چې په هغه مدرسو کې دوی د تروریستي اعمالو، د انفجاري موادو، د تربیه او د نورو لپاره ټریننګ اخلو.
والی وویل چې نیول سو وسلوالو ته د پاکستان په چمن او د کوټ شارونو په رحمانیه، ملا عبدالله، شیخ فضل باری او مولوی عبدالغنی مدرسو کې تروریستي زده کړې ورکول سوي. خپل نیول سوي وسلوال هم چې په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو زده کړې ترلاسه کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره راستول سوي دي.
زه په لاره کې روان وم، تلمه پېښور ته، په لاره کې امنیت ونیولم د بولدک په لاره باندې. کله کله ماته ویلي ورته طالبانو کې، نو زه طالبانو په پوست کې د طالبانو قمندان وم، د دېرش کسه زما د لاس لاندې وم او ونیولم. اوس د دولت نه دا خواهش لرم چې ما دې پرېږدي او بخښنه ترې غواړم، نور آینده کې زده کار نه کوم.
فرای ولایت کې سرندوال وم، د پسرلي کې څلورم نه څلور میاشتې کېږي سرندوال وم. حکومونه موږ نه کول، هغه قاضیان موږ مسکې هغه دوستي او قاضیان ته ورکول قاضیان.
دا له تیرو دوو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو درېیمه ډله ده چې په کندهار کې نیول کېږي. خو د طالبان ویان قاري سپه احمدي رسنیو ته پای وسولي پیغام کې دا د کندهار د ولایتي چارواکو تبلیغات بللي.
اخوا په غزنی ولایت کې یو ځل بیا د شپې له مخې ځینې وخت جګړې پیښېږي چې دواړه لوري پکې یو بل ته د تلفاتو د اړولو خبره کوي. په غزنی کې په وروستیو کې افغان ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات زیات کړي دي، او دغلته یې ویلي وو چې وسلوال طالبان یې تر ډېره له ځینو سیمو په شا کړي او یا په ځینو سیمو کې دوی ځپلي چې د بریدونو وړتیا یې کمه شوې. حبیب الرحمن تاثیر پاړه رپورټ لري.
په غزنی مرکز او شاوخوا سیمو کې له څه مودې آرامي څخه وروسته یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو له لورې بریدونه ترسره کیږي چې ولسي خلک وایي سخت ورسره په عذاب دي. ویره، مرګ، ژوبله او مالي زیانونه هغه څه دي چې د دوی په خبره هر وخت ورسره مخ کیږي. دوی وایي د ځینو ولسوالیو تر څنګ تقریبا هره شپه د مرکز پر یو سیمه جګړه رامنځته کیږي، خو د دې تر څنګ ډیری وخت د وسلوالو طالبانو په مرکزونو د کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو له لورې بمباري، شپني عملیات او چاپی هم زیات سوی دي چې په دغه چاپو او شپنی عملیاتو کې د طالبانو تر څنګ ملکی کسانو ته هم ځینې وخت مرګ ژوبلا وړي، خو د دې تر څنګ په ښار کې هم ځینې هدفي وژنې ترسره کیږي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په غزنی کې په دا وروستیو کې ډیری امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو د غزنی محلي او نظامي چارواکي بیا وسلوالو طالبانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې وراوښتو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي وسلوال طالبان یې له غزنی څخه پسې اخیستي دي. ازادي راډیو ته یې وویل ځینې وخت وړې وړې جګړې رامنځته کیږي، خو په ښار او ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سنګرونه او پټنځایونه له منځه وړل سوي دي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتله د شپږو اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامي عملیات درلودل. خوشبختانه د دیک ولسوالۍ، د خوجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پهلن هم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې وو، هغه تر ډېره حده کم شوي دي.
که والي وحیدالله کلیمزی په دغه ځای کې په دا وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د درنو تلفاتو خبره کوي، نو ځینې سیاسي شنونکي بیا وایي تر څو پورې چې مرکزي دولت غزنی ته پام نه وي اړولی، تر هغې پورې به دلته جګړې او د وسلوالو بریدونه همداسې روان وي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر حالاتو ژور نظر لري، ازادي راډیو ته یې وویل تر اوسه پورې غزنی ته هغومره سرتیری نه دي ورکول سوي څومره چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورته په کار دی.
کافي نیرو غزنی تر اوسه پورې نه دی رسېدلی، واده ورسره شوي ورسره رسېدلی نه ده. چې په تمه معنا سره د دیک ولسوالۍ چې خواجه عمري دي او د زنه خان ولسوالۍ داسې دوه غز چې دا کمربند دا ټولې ازادې نه کوي، تر هغو پورې به د غزنی وضعیت پامن کې نشي.
د غزنی ولایت له تیرو څو کالو څخه له سختو ګواښونو سره مخ و چې ډیری ولسوالۍ سقوط او لویې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې تړل سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستان اوس برای شدید چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
بلومبرګ خبرونه په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د مذاکرو د نیو پړاو د پیلېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغه امریکایي خبرونه وایي د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ اووم پړاو خبرې له هغې څلور ورځې وروسته پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې وویل امریکا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې له وسلولو طالبانو سره د یوې هوکړې مسودې ته نږدې سوې ده. خبرونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو له افغانستانه د ناټو او امریکا د ځواکونو د وتلو پر موضوع په مشروط ډول خبرې روانې دي. نوموړي هیلې څرګنده کړې وه چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یو بشپړ توافق رامنځته شي. بلومبرګ خبرونې په دې لیکنې کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو سره د سولې د خبرو په تړاو هم بحث کړی دی. لیکوال وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې داسې یو وخت ترسره کیږي چې افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږي او ټاکل سوی د سپتمبر پر 28 نیټه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات وسی. د لیکوال په باور ګڼ لوري هڅه کوي څو تر دې انتخاباتو مخکې د سولې یوه موافقه وسی، څو د رای ورکولو پر مهال د ولسی مرګ ژوبلې مخه ونیول سي. خبرونه زیاتوي تر اوسه دا روښانه نه ده چې د یو احتمالي جوړجاړي په صورت کې به طالبان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي او که څنګه. د لیکوال په وینا طالبانو د سولې د احتمالي جوړجاړي په نتیجه کې د موقت حکومت وړاندیز کړی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وړاندیز رد کړی دی. بلومبرګ خبرونه وړاندې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی چې د دوحې له خبرو یې حکومت څنډې ته سوی، هیله مند دی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې به د ده حکومت او وسلولو طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته غاړه نه دی ایښی. بلومبرګ خبرونې د یوه پخواني طالب چارواکي عبدالشکور مطمئن له قوله چې په وینا یې لا هم له طالبانو سره اړیکې لري وایي چې د خبرو اترو دا پړاو ځکه ډیر مهم دی چې دوی یوې داسې موافقې ته له رسېدو یو یا دوه قدمه لرې دي. پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر لا هم د ځینو نړیوالو رسنیو د راپورونو او تبصرو موضوع ده. په دې لړ کې پاکستانی ډان رسپانی لاهور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې پر سفر یوه مقاله خپره کړې ده. ورسپانی د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر سردار عثمان بوزدار له قوله ویلي، موږ لاهور ته د افغان ولسمشر د سفر د زړه له کومې هرکلی کوو. د پنجاب اعلی وزیر پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو تاریخي سفر کوي بللی دی.
د افغانستان په اړه وروسته یو بل رپورټ هم لرو، خو اوس یو سیمهیزه مسله راخلو. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع د 400 سیستم د پیرودلو معامله عملي کېدو ته نږدې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر چې له دغه معاملې ناراضه دی، د ترکیې ولسمشر ته ویلي چې دا د لغوه کړي او پر ځای دی د امریکا پاتریوټ سیستم وپیري. نور تفصیل نوریاس نوري دراوړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې له روسیې د هوایي مدافع د 400 سیستم په پیرلو کې هیڅ په شاتګ نه دی شوی. اردوغان پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 300 اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې خپل روسي سیال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل چې اوس د انقرې او ماسکو ترمنځ د شوې معاملې د عملي کېدو وخت را رسېدلی دی. زموږ ترمنځ همکاري ادامه لري. په تېره بیا د 400 سیستم د تحویلې په برخه کې چې په دوشنبه ښار کې مو هم خبرې پرې وکړې، د موافقې له مخې اوس د لارې نقشه تعقیبوو. دا زموږ لپاره یو لومړیتوب دی چې باید ترسره شي، چې په هغه کې په ګډه د توغندیو تولید او د ټکنالوژۍ انتقال هم شامل دی. خو واشنگتن د انقره او موسکو ترمنځ له دغې معاملې ناراضه دی. د اردوغان او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ د جاپان په اوساکا کې سره وکتل. ترامپ په دغه کتنه کې چې 15 دقیقې دوام وکړ، اردوغان ته وویل چې له روسیې د هوایي مدافع 400 توغندي ونه پیری. ترامپ وویل چې دا ښه نه بلکې یوه پیچلې مسله ده. واشنگتن او انقره دواړه د ناتو غړي دي. متحدو ایالتونو له ترکیې غوښتي دي چې د هوایي مدافع د 400 سیستم پر ځای دی له امریکا د پاتریوت توغندیو سیستم وپیری. واشنگتن دغه راز خبرداری ورکړی چې که ترکیه دغه معامله د جولای تر 1 پورې لغوه نه کړي، انقره به د F-15 ډوله نویو جنګي جت الوتکو له اخیستو بې برخې شي. اردوغان ترامپ ته ویلي چې ستراتیژیک مشارکت په ډیرو مواردو کې همکاري ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې د ترکیې CNN د اردوغان له قوله خبر ورکړی و چې ویلي دي له روسیې څخه ترکیې ته د هوایي مدافع د 400 سیستم د لیک چارې به د جولای د میاشتې په لومړۍ نیمایي کې پیل شي.
پرون میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې په څلورم وار انتخاباتو کې د ډیرو رایو په ترلاسه کولو سره د دې جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. دغه انتخابات چې د خان محمد وردګ او میر رحمان رحمانی ترمنځ وشول، رحمانی 136 رای خپل کړې. په دې موضوع د خان محمد سین په رپورت کې تفصیل اورو.
چې رحماني صاحب دې ته نه هیله کوم چې دې راشي چې تر څو پورې به خپل چوکۍ باندې کینو.
د ولسی جرګې موقت رئیس خپل ځای د دغه جرګې د ولسمې دورې منتخب رئیس ته وسپاره. میر رحمان رحمانی د جرګې د رئیس ټاکلو په څلورم وار انتخاباتو کې خپل سیال خان محمد وردګ ته ماته ورکړو. د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ولسی جرګې رئیس شو. په دغه انتخاباتو کې د جرګې 215 سلوي غړو خپل رای وکارول چې دوه پکې سپینې او یو لس باطل وي. د دغه انتخاباتو 50 جمع یو سلو درش کېدلې، خو میر رحمان رحمانی ترې 106 دی شو. خان محمد وردګ 90 رای یوړې. رحمانی د پروان ولایت د خلکو دیوای د ولسی جرګې د رئیس په توګه به د دولت له دوو نورو قواو سره د همکارۍ لار ونیسي. دغه ول زبستاسې د رئیس په توګه نه، بلکې ستاسې او د افغانستان د خلکو د خدمتګار په توګه ووسم، او د اساسي قانون له مخې به له دوو نورو قواو سره د یو همکار په توګه عمل وکړم، نه له هغو سره په تقابل کې. مخکې لدې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره سلور واره انتخابات وشول چې یوې هم نتیجه نه لرله. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د وصولو په اساس نن د جرګې وروستي انتخابات وو، او د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ وشول چې د انتخاباتو په تیرو پړاوونو کې تر نورو کاندیدانو ډېرې رای خپلې کړې وې. میر رحمان رحمانی په لومړي وار انتخاباتو کې 123 او سیال خان محمد وردک 115 رای خپلې کړې وې. د دغه انتخاباتو لومړی وار د میر رحمان رحماني او کمال ناصر روسیلی ترمنځ شوی و چې اختلافات پکې حتی په فزیکي شخړو اوښتي و. خو د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د میر رحمان رحماني سیال خان محمد وردک چې ونتوانید د جرګې رئیس شي، خپل سیال رحماني ته د ریاست مبارکي ورکړه.
د ولس د ټولو نمایندګانو څخه مننه کوم چې ما ته راره کړي او بیا یې زمونږ نوي رئیس صاحب رحماني صاحب ته راورکړي.
اوس چې ولسی جرګه د رئیس په ټاکلو کې بریالی شوه، په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې د اداري پلاوي نور غړي هم انتخاب شي. میر رحمان رحماني په دې ورځ په خپلو وروستیو خبرو کې وویل سر له سبابه د جرګې د مرستیالانو او منشانو د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
دا ښکاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبرې اترې تر ډیره ښې مخته لاړې. د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د هیات خبرې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو ډیپلوماټیک کلب کې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تېره شپه تر 9:30 بجو یې دوام وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په 3 وکټو بایلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. پوتین دغه څرګندونې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 20 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پای کې وکړې، خو هغه دا هم وویل چې دی تر اوسه دا نشي ویلی چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ یا نوي پایل په نوم تړون تمدید کړي. د قزاقستان په لویدیځ کې سلګونو کارګرانو د یو اعتراض پر مهال د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ اخو ډب شوی چې لږ تر لږه 30 کسان پکې ټپیان شوي دي. دغه کارګرانو د ګازو او تیلو په یوه ستره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کوو، خو بالاخره خپلو کې ونښتل. او روسي چارواکي وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې 3 کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي دي. دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې راډیو ناوړی د خبری مطالبه برخه همدلته پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو خبرونه تاندې څنګ خبريږي، ورپسې حقیقت څه دی مه هېروئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمېر ځوانان جرأت نه لري.
د کورنۍ مشر ته وایي چې پښته دا خبره مه کوه، له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج درې دا وژل شو، ختم شو.
بې جرأت ځوانان په ژوند کې له کوم ستونزو سره مخ وي؟
او په دې ویریږم که خبر وکم شاید رانه غلط سی، کوم کار وکم شاید رانه غلط سی.
او ځوانان څنګه خپل جرأت لوړولای شي؟
مونږ د بل چا په اړه باندې پرته لږی غیرت وایي خپل ذهن کې خبره دریز درو دا بد لري کوم.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم.
بیجورتی هغه ستونزه ده چې پایلې له ماشومتوب څخه کیږي. کله چې ماشومان په کور کې په نه خبره وهل کیږي، په مجلس کې خبرو ته نه پریښودل کیږي، او په دې خاطر چې د مشرانو په مخ کې خبره کول بې ادبي ده، خبره یې په نیمه کې پریکول سبب کیږي چې ډیر ماشومان چې وروسته ځوانان کیږي د بیجورتی یا بزړتوب سره مخ شي. ځینې کسان وروسته جرأت پیدا کړي، خو ځینې بیا تر زړښته په بزړتوب کې ژوند کوي. داسې خلکو ته خبرې کول، پوښتنه کول او پریکړه کول په ژوند کې تر ټولو ګران کار ښکاري. لیکوال سید فخرالدین هاشمی ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر ځای پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي یا یې توهینوي چې وروسته د دوی د بې جرأتۍ سبب کیږي.
نامغه ځوانان او ماشومان ابتدان هم دغسې رواني ځپل شوي دي، د خبرې واک هم ترې اخیستل سوی او چای د نظر قدر هم نه ده کړی. هر ځوان ملګري لري، د لوبو، د درس، د ساتیري، د کېناستلو. ځینې کسان همدغه د خپلو ملګرو لخوا توهین کیږي او دې ته نو هغه ځوانان هم دې ته نه دي متوجه چې د ده سره موږ څه کوو، آینده به څومره به تاثیر ولري. دغه هلک هم د خبرې جرأت نه لري، شاته ځي، ماتیږي او په همدغه کې زړه ماتیږي چې دوی زما خبره نه مني، که زه څه ووایم هسې نه بېرته ماته بدې خبرې وسي، سپکې سپورې راته وویل سي، نو همدغلته بیا عایشې ته لاړ. د خلک
د ننګرهار اوسیدونکی بختی جان مراد وایي دی خپله هم بې جرأته وو او د خلکو په مخ کې یې په اسانۍ له خولې خبره نه راوته. د یې وجه دا ښیي چې د کورنۍ مشرانو یې ډېر په دې ټینګار کوو چې کشران دې د دوی په مخ کې نه غږیږي.
زه خپله د دې برخې نه ډېر ځورېدم او یوازینی لامل به دا و چې زه خپله چې ما تجربه کړې له وړکوالي چې کله په کورنۍ کې خبرې کېته یو خبره شاید لتا غلطه ووسی، د کورنۍ مشر ته وچ پشته دا خبره مکوه، له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا وژل شو، ختم شو. که چیرته ماشوم په مشوره کولی کې څوک خبرې کوي، د کورنۍ نور غړي کې ولو درس هم غلط خبرو کې نور غړي تشویق کې ورته وي داسې موه داسې وکا، دغه د دې سره د دې جرأت نور اضافه کی. او که چیرته وچ ته دا خبره مکوه بیا دسی ونه وي نو دا دغه ځنه د جرأت چې دا ختم شو. به چې درس موږ کوشش کوي ولو سبای وزکه ولاړی خه خبرم کوي فکر داسې راځي چې زه غلط غږیږم.
دا کابل اوسیدونکو ملکه هم وایي چې بې جرأت ده او له همدې کبله په ډیرو ځایونو کې زړه نشي کولای چې خپل خبره وکړي.
زه خپله بې جرأت یم ځکه زه فکر کوم هغه وړتیا چې نور خلک لري زه نه لرم او په دې ویریږم که خبر وکم شاید رانه غلط سي، کوم کار وکم شاید رانه غلط سي، نو ځان ډیر کم احساسوم ځکه ډیری وخت هغه څه چې باید وکم نه کوم.
لیکوال او د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیم غنی وایي له موضوع نه خبري یا کم مطالعه هم د بې جرأتۍ سبب کیږي.
معلومات کمای خپل د دې باعث کیږي چې سړی خپل جرأت له لاسه ورکړي. کله کله یو مجلس کې تاسو ځئ هلته لس کسان ناستي، هغه نه کسان سره تاسو راحت یاستي، هغه یو کس چې تاسو ته تاثیر لاندې راځي دغه کس معلوماتو کچه له تاسو څخه لوړه ده، تاسو پوهیږئ چې مثلا دا یا استاد دی یا مثلا د هغې خبرې تاسو نظر یې لوسته یا اورېدلی، تاسو پوهیږئ چې هغه په هغه کچه چې زه پوهېږم له مانه ډېر پوهېږي. چې کله کله دا خبره موږ کوو هم چې د فلاني استاد له مخې سره زه نشم کولای چې دا خبره وکړم. دا بې جرأتۍ په دې باندې کمېدلی شي چې موږ خپله مطالعه قوي کړو او هغه موضوع کې چې مثلا غواړو وغږېږي له مخکې هغې ته آمادګي ولرو، بیا کولای شو چې دا بې جرأتۍ له منځه یوسي.
ګل بلوس چې دا بې جرأتۍ له پړاو راوتی وایي دا په کور کې تمرین کاوه او ورپسې استادانو یې هم تشویق کړ چې اوس په هر ځای کې په جرأت سره خپل نظر بیانوي او خپله پرېکړه کوي.
زم د دې ستونزې سره مخ وم، بیا مې موږ هغه وخت په کوټه کې وو او ورځپاڼې زیاتې وې، بیا مې هره ورځ ورځپاڼې اخیستلې او کوم بیانونه چې راتلل هغه مې په لوړ آواز په خپل اتاق کې په کور کې لوستلې. مې بیا آهسته آهسته په مکتب کې استاد هم پلارم واچولم چې سټیج ته پورته شم خبرې وکم او همداسې چې ډېر کسان ناست دي د شرم احساس ونه کړم خبرې وکم، که غلطي وي که سمې خو باید خبرې وکم. او د همدې څو تمرینونو له وجې د بې جرأتۍ مسله نوره ختمه شوه.
په ټولنه په ځانګړې توګه په ښوونیزو مرکزونو کې د درس ترڅنګ نور فعالیتونه کول هم ماشومانو او ځوانانو ته جرأت ورکوي. په جلال آباد کې د بی بی زینب لیسې دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږیږي چې دوی ته د سټیج په سر تمثیل او ترانو څومره ګټه رسولې.
نوم مې سحر صفای دی او زه پخوا په مکتب کې نتاقم او اوس د تمثیلي پارچې او ترانې سره یم. پخوا چې مونږ مکتب کې وو هلته به مونږ دا ډېر خلک به راتلل، که نه مونږ دومره بې جرأته نه وو، او دا زما ټول ملګري چې دوی ټول هم با جرأته دي ډېر. همدغه جرأت دی چې مونږ نن سبا یو څه زموږ څخه جوړېږي. ما ته د دې ګټه سوي چې زه با جرأته شم او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم. او ما چې کله نتاقي کوله ما خپل هر یو خبر نه بعد یو شعر درلودو او ټول مې په یاد دي.
نوم مې سنبل ساده صافی دی. کله هم ترانه وایم او کله هم تمثیل کوم. ډېر زیاتې تشویق کړي مامو او پلار مې راته ویلي چې ته باید یو غټه ډاکټره اوسې او یو ډېر غټ زړه لرې او با جرأته یې. وایي داسې شیانو سره شوق هم لرې، شوق چې لرې وایي کوې.
د سید فخرالدین هاشمی په باور که ماشومان او ځوانان د دوی د نظرونو او کارونو په خاطر محکوم نشي او اجازه ورکړل شي چې هغوی هم خپل نظر شریک کړي، په راتلونکي کې به دوی بې جرأته نه وي.
یوه مسله که د کورې هغه کې دوی مراغه کوم چې مثال ته یقین وکړه، کله کله داسې روغه مشوره ماته راکړي چې زه خپل حیران یم چې وګوره دا څنګه داسې کېدلی شي. که نه دوی خپله د دې صلاحیت پیدا کوي چې د ښه بد تمیز پیدا کړي، خو که موږ ونه ټکو د خبرې واک ترې وانخلو.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې د بی جرأتۍ عوامل کوم دي او ځوانان څنګه د بی جرأتۍ له حالت څخه ځان را ایستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې جرأت نه لري، علت یې څه ده؟ دوی ولې بې جرأته شوي دي؟
زه که په ترتیب سره ووایم، لومړی د مخکینی عمر زمونږ هر ډول چې تېر سوی وي زمونږ په اراده او تصمیم او په راتلونکي یو خاص تاثیر لري. نو که تېر عمر زمونږ زیک تېر شوی وي، قید او محدود تېر شوی وي، ځپل شوي واوسو، دا شخص د دې ټول وضعیت نه په تاثر سره هغه لازم غبرګون چې باید وښيي چې موږ هغه جرأت وایو ورته هغه نشي ښودلی. یو دا ده. دوهم دا ده چې هر یو کس په خپل وجود کې دننه د نورو په رابطه تصویر لري، فکر لري، باورونه لري او قضاوت کوي. هغه کس چې جرأت نه لري هغه د نورو نه داسې متاثر شوی وي چې د نورو په ځای د خپل ذهن منځ کې د خپل ځان سره جنګ کوي. مخکې له دې چې بل څوک ورته ووایي چې ته ولې داسې کوې، دی وایي که دی ماته ووایي چې ولې داسې کوې، په هغه صورت کې دی غبرګون نشي ښودلی. بل دا دی چې د محیط او د چاپېریال په رابطه باندې د هغه کسانو چې کم جرأت دي یو خاص باورونه منځ ته راځي. ورته مثلا دوی په تغیر باندې ډېر باور نه لري، دوی په لومړیتوب باندې ډېر باور نه لري چې دی لومړی واوسي، دی باید اطاعت وکړي، په دې ډېر باور لري، په لارښوونه او رهبرۍ باندې ډېر باور نه لري، نشي کولی د خپل ځان ته باور وکړي چې زه کولی شم لارښوونه وکړم، زه کولی شم مخکې واوسم، زه کولی شم اول واوسم.
ځینې دا خبره هم کوي چې یو کس مثال نه پوهېږي په یو مسله کې، کېدای شي هغه هم د دې سبب شي چې دوی بې جرأته شي، ونه غږېږي او ویره ورسره پیدا شي.
دوه څیز اصل دي زموږ د ټول ژوند په رابطه، یو پوهه ده، یو اراده ده. یعنی بعضې وخت موږ پوهېږو نشو ترسره کوی، د عمل کولو توان نشته. بعضې وخت موږ د عمل کولو توان لرو، د پوهېدو توان نشته، نه پوهېږو په باندې چې څنګه ترسره کړو. دا دواړه صحیح دي په خپل ځای کې او دواړه ځای کې شته. یو اړخیز نه دی، مګر دا چې څوک تشخیص کړي چې په یو کس کې پوهه شته عمل یې نشته، نشي کولی، یا برعکس دی. اما په عموم کې زموږ انسانانو د حل لارې معمولا یا دې پورې راګرځي چې معرفت دی بنیاد، نه پوهېږو پې د پوهې مشکل دی، آگاهی پر رابطه نشته، یا دې پورې راګرځي چې پوهه شته ترسره کوی نسو. موږ په دغه دواړو برخو کې د کوچنیوالي نه باید د خپلو هیوادوالو سره او کورنۍ غړو سره دا مرسته وکړو چې دوی هم وپوهېږي، هم یې وشي ترسره کولی. داسې کسان چې دا دواړه اعتدال لري جرأت هم درلودلی شي.
یو څوک چې په دغسې یو حالت کې وي چې فکر کوي بې جرأته دی، نشي غږېدلی، یا څه غوښتی نشي، یا یو پرېکړه کولی نشي، څه باید وکړي او څنګه له دې حالت ځان راوباسي؟
اول پروګرام چې یعنې پیل چې دی رواني دی، خپل رواني حالت کې باید تغییر راولي سړی. یعنی په ذهن کې او په احساساتو کې زموږ ځینې غوټې دي او ځینې موانع او خنډونه دي، هغه باید لرې کړي. د مثال په توګه موږ د بل چا په رابطه باندې پرته له هغې چې هغه راته ووایي خپل ذهن کې خپله دریز لرو، دا باید لرې کړو. او بل دا چې موږ فکر کوو چې موږ باید موږ کلیګرا او مختی وو، ذهنونه مو همداسې دي، زه باید ټوله خبر وکړم، زه باید ټوله مسله حل کولی اوسم، زه باید تر ټولو ډېر ښه کار وکړم. دا نسبیت باید ومنو، کېدای شي زموږ کار نقص ولري، کېدای شي زموږ خبره غلطه وي، کېدای شي زموږ پوهه غلطه وي، ناقصه وي. او په دې باندې د دې پرته چې چاپېریال له باندې اعتراض وکړي، زه خپل ذهن کې د ځان سره حل کوم چې که اعتراض هم څوک راباندې وکړي خو حق دی مثلا نه لري، نو اعتراض څوک وژني نه، هېڅ فرق نه کوي. د جرأت پیدا کولو لپاره نسبي وضعیت ډېر مهم دی. بل دا دی چې د نور پورې مربوطه ده دا خبره. نور کسان، نور چې کله درناوی درته ونه کړي، نور چې کله درته مجال در نه کړي، نور چې درته فرصت در نه کړي، نور چې د خبرې وانوري او لږ تر لږه غلطې خبرې دې هم وانوري څوک درنه، په داسې فضا کې هم داسې شرایطو کې سړی واقع کېږي چې څوک نشي کولی خپلې خبرې وکړي، یا خپل غبرګون وښيي، یا اراده اعمال کړي خپله. نتیجه دا چې نور هم باید، زموږ ملګري هم باید، هغه کسانو سره موږ ډېر ارتباط ونیسو چې زموږ خبرو ته درناوی لري، راته وخت راکوي، خبرو ته مې غوږ نیسي، دیو انسان په صفت په متدل فضا کې روانه باور لري دغه زیونه کې بدل کو خپل داړي کې بدل کو یو څه دې مجال پیدا کیږي چې جوړت خپل تغیر راولو ستنم په کې تحصیل لري جنسیت هم تحصیل لري کورنۍ هم تحصیل لري جغرافیه هم تحصیل لري خاري وضعیت کې یو ډول دی کلیوال کې بل ډول دی سنی اړخ هر څومره چې کوچنیوالی کې دا مجال سره مساعد سي ډېر ښه به جرأت وده کوي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا خو وخت ولري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب راسره دی او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو مشکلاتو باندې خبري وکړو. ښاغلی غالب، کراتو است اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه او د پور اندازه څومره پیسې ته رسیدي؟
برښنا دوامدار پرک تمسایون اخلی خپل تولید کی خپل تاسیساتونه منابعنه، نو فلحال تقریبا 9 میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چه وزارت مالی سر تفاهم که مونگه یو تف وزارت مالی باید پیسی ورکی دوامدار، خو آغی خپل بودجه مطابق به پیسی ورکی. اما مقیمانده 50% چه دی رهایشی دی، تجارتی دی، صنعتی دی، کدی کی هم وکیل سایبان شامل دی، مشاورین سایبان دولت هم شامل دی، وزیر سایبان هم شامل دی. لیکن مونږه مبارزه علی فساد د مقروزین که یو برنامه مونږه نیولې چې با دوزان برق معرفي شوین دی برنامه تحت، یعنی تاسو د برېښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي. مونږه کمپین ورکړي هر هفته لست 15 نمونه د هر ولایت. اگر کسان نوم ورکوی اگر شکایت سبا که چودا تو جرمان ننیسی آم خلیف نیسی، نه دیکی کمپاین مطابق مونگا هر کسان چه یو لگ نه جک مصرف لري یا ډیر وخت بل پارک نه ورکی یا مونږ ته ځان ورکی اغه نوم شهرت سره مکمل مونږه تعقیب کوو.
تاسو د وکیلانو او د وزیرانو د مشاورانو یا د سلاکارانو خبري وکړي، دغه وکیلانو وزیرانو او د مشاورین څوک دي؟
خب مختلف کسان دي، مختلف اشخاص دي. مونږه هر هفته نوم تاسو لست کې
د مثال په توګه د څو کسانو
مثال شک مونږه ننګرهار کې دایسه قدیر مشکل برکو، کابل کې د لالای صاحب وکیل دي، وکیل اسباق دي، دی اشخاص دی د خپل د عباس وکیل صاحب د مزار چې عباس هغه خپل قرضدار د خپل شرکت دی کسان نه همداسې خپل جهادي
خونی کمانانان
مانان مثلا سید انور صاحب چې هغه فامیل بغي کسان چې بس کو نکلي او سم چې د کور استفاده کوي د خپل د ماون صاحب بس کسانو نو داس کسان اوس لستونه مونږه محکم د شرکو
او شرکو لیکن غالب صاحب ولی دوی نه پیسې نه اخلي، ولی زورم نرسيږي، کومک نسته، ک ولی سیستم نه رامسته کوي.
مونږ په سیستم باندې کار کړی، پیسې اخلو، لیکن د حال د پاره مونږ د میترای پیشبرداشت هوشمنو ته وی میترای سمارټ میټرز دی باندې کوم کار کړی. د کمپنۍ سره تفاهم نامه امضا شوی ک دیو ک اسو دنه پاس بل برق نور کې یا واری چې خپل بل برق کنټرول ځان سره ونیسي یا ماهانه بل برق کې د میتر هوشمن پیشبرداشت مونږ ان شاء الله سیستم ته بنسپ ورته ورکو. ولې چې لږ وخت لپاره وخت چې مختلف ټکنالوژیانه هغه امتحان کړي او اوس مونږ چې نوې سیستم د زو ولې هغه سیستم هغه ټیکنالوژي وانه خلوچه مافق سیستم باندې تطبیق کو ډیر پرسه کار کو کار روان دي
غالب سره دغه چارواکو وکیلانو وزیرانو مشاورینو چې پیسې نه دی ورکړي اوس ور دوی لاین قطع کوي
لاین موږ قطع کو هغه کسان قطع کولی شو چې موږ ته اجازه ده بس اصلا تاسو ګوري صاحب بس کوسه باندې زموږ کسان نه پریجل ته کوسه دلر شو ډیر پر موږ اوس درسانو په همکاري سره کمره وزن سره وړو چاګي به کمرې نو شرم میږي او کوم هغه ونه کی زو قطع کو لیکن خبر ده چې دم می قطع کو
کله شرم نه خبر ووري اصول او قوانینو ته
ابدی امید سره چې دې به شرم نه پل بل لیکن خبر ده چې مر سره مخ مخ می بل قطع کو اخو می کو نو شپه به بیا به تاریخ په لاین تر کوي یار کوي نو موږ نو مم د کبن دیش نس او کسان نو موږ مونږه سرنوالې ته
سرنوالې
استفاده نه کوي موږ استفاده کوو نه موږ استفاده کوو دغه پلاتفورم نام زده شوی مخکې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کورٹ جزا کې سوچ د برق ما غلا کوي نو قانون کې مشکل دا و چې سوچ د برق غلا کوي او بل برق نه کوي دا لیک فرق دی هغه په تفاهم نامې سره مشاله دا مشکل حل شوی دی هغه مشکل نشته لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار خپل د خلک د وجدان دا باید مجبور شي د څو برق استفاده کوم برق موږ پر دې موږ نه اخلو او د ملک پیسې نه ورکي او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي هغه امید چې دیو لیکن دې کسان سره ان شاء الله دا پیشپرده
غالب سی یو خبره یو شکایت چې خلک کوي هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویل دي چې د زورمندانو برقونه قطع کوي ترې پیسې اخلو ولی اوس هم دا شکایت دی
نه قطع کوي موږ قطع روان دي هغه به ورمات چې بیا بل برق وصل کوي موږ سره ولدي معرفي کوو نور دینه موږ سو
خلک موږ معرفي کړي
موږ دا کسان چې موږ ورکو ټول معرفي کوو مکتوب ورکو ټول معرفي کوي
سره ولي هغه راغوختي
او سره ولي باندې موږ تفاهم نامې سره جوړ کړی مخکې سره ولي با مکتوب کې دیش ولې ګلی او کو اوس یو کمیټه خاص سره ولي تفاهم نامې سره امضا شوی تقریبا یو نیمه شمخ کې موږ د لسنس بیا وته یره موږ به سکتب سره ولته نو مر نو ورکو زموږ هدف جمهوریت د اوایډ دی نو موږ اختیار یو ورکو نو من نشر کو بل می قطع کو کدی نه پسن بیا د کس نشر میګ بل برنور کی بسن ولته سامول به دیوبه وی غوري ا کمیته امید ان شاء الله یو مش روان میاش کی کمیته د سن ولې بوشي مخکې ولې موږ سن ولې تقاضا دا وچه تاسو یو دوسیه چې موږ لګو ما پر خپل په میز باندې چې ډیر وخت واخلي راځي کمیته تعین شي اما خ لاسو پنځر اوس کدن نه تصفیش حساب ولې چې بل پاس دې موږ هم ساين اخلو او مې دې سره مشاله سره ورډي هم کار دم سره دې پولیس مو سره هم کار دې موږ اکثر ساي جزو کمانډان د حوزه موږ سره زی او مې دې موږ سره کومک شنو راځي
غالب سه بل موضوع دې بلنګ موضوع به خلک چې برق مصرفي اغه شکایت کوي چې دغه بل موږ ته دوه میاشتې ورسره راځي ولی ما هواره بلنګ نه ورکوې ځکه هغه وایي چې دا تاوان قیمت ډیریږي او موږ باندې مصرف ډیر راځي پیسې ډیر ورکو ولی میاشت دا کار نه کوي
موږ برښنا شرکت برق خدماتی شرکت یو مالک د برښنا وزارت مالیه دی وزارت انرژي وزارت اقتصاد دی دی مسولیتونه زموږه داده چې موږ طرحه پالیسی چې موږ جوړو بورد منځوري امغه د تطبیق امغه د عمل لخته موږ حاضر یو چې بل برق یو میاشت تطبیق کو لیکن بشاته کې زموږ د مالکین د شرکت د خبرو منی یو دویم پارلمان ته موږ طرحه لګلې هغه به موږ سره منی دوا خلک خیال کوي چې بل برق میاشت جوشي دی او مصرف به کمیږي ولی چې کټګوري بندي صفر نه 200 نه طرحه د موږ د دوه طرحه لرو یا کټګوري به کمو میاشت بل در کوم ته یا یو کسان یو طرفه برق یو بل برق جوړومه موږ مزار کې د ایداد کې د ځینې هغه بل په تاویل کې همدا دوه زموږ شرط یا طرحه زموږ ومني بورډ یا پارلمان موږ به تابلو او دوی باندې
د خلکو مصرف د سره د خلکو باندې کوم تاوان چې راځي دوه میاشتو دا به کمیږي
نه دا کمیږي د خلک هم دام اشتباه هم دره خلک خیال کوي چې موږ بل برق چې یو میاشتو نه کومه زوزما هغه مصرف کټګوري چې ضرب کیږي تیټ ضرب کیږي ولې هر میاشت کې دا اوس یو میاشت پس دا کټګوري نول ټول الله سبحانه باندې زی زو کټګوري تابلو منو چې کډری می تبدیل کو کلیوټ کوم ما مجبور یم زه خو تاوان نشه کولم د سنجس د کټګوري باندې چوي دی یو سنجس موثری باندې شوي دی چې برښنا برق ولې تاسو اخلم سونه ډالر باندې اخلم سونه تبدیل کوم د ډالر باندې سونه زیات لینې کې تخنیکی زیات
نو په خلکو باندې تاوان راسی
نه خلک خلک اشتباکي خلک تاوان خلک باندې نشته غلا او زه برق دیم برښنا د برق کې 15% ګټه لري خلاص زه 15% کې هم توسعه ورکوم د یو ستاندرد شبکې یوټیلیټي کمپنی د برقسانی کمپنی توس جهان کیو ګوري 15% د هغه د مصرف اداري دی زموږ د برښنا 9% دی تاسو موږ مالی وګورئ یعنی 15% کې موږ هم نه هغه خپل مالی مودو توسعه ورکوم زه تاوان خرجم سچ مصرف کی طرفه مصرف کړی دی مول تاسو فلک طرفه جوړوم یو طرفه جوړوم مشترکین ته ورکوما مشترکین هغه ماته هر میاشت بل برق پکې کوم مشکل مات نشته لیکن تاوان نشه کولم ته ماته وی برق اخلم ازبکستان نه څلور روپۍ او تا به نخلاص کړم درې روپۍ دا به تاوان کیږي برق ازبکستان ازبکستان ته دوه درې روپۍ افغانی باندې اخلم هغه باندې یو یو نیم افغانی زیات لاین تخنیکی راځي دا کیږي سالور پنځه افغانۍ پنځه افغانۍ خپل پنځه فیصد خپل مالیات واچا شپږ وو افغانۍ باندې یعنی شپږ وو افغانۍ اوس کټګوري باندې اور تاسو ته ماته برق پوزي وو افغانۍ اته افغانۍ پوزي لیکن زه برق صنعتي خرصوم شپږ نیم افغانۍ باندې و زه برق خرصوم رژی باندې خلک ته هر خلک چې مصرف کم دی دوه افغانۍ درې افغانۍ دی زه ټول تاوان کوم دی خپل برښنا تاوان کی خلک ته من نشته
غالب سره یو بل هغه دا چې د خلک یو بل شکایت دا دی چې پوزینو دورو کې د بل پیسې ډېر کم راځي مثلاً پنځه سوه راځي زر راځي خو په ځینو دورو کې داسې دورې دي چې عینم هغومره برق مصرف کړي هغومره برقي وسایل استعمال کړي ولې درې څلور چنده مصرف راځي دا مشکل پسې کې دی.
دې کې دوه خبره دي، یو ستونزه ده چې امکان لري زمونږ میترخان اشتباه میترخانی کړي، درست دقیق میتر په وخت نه ویلي، داسې امکان لري چې دې لپاره زمونږ سیستم جوړ کړي چې هغه هر څوک چې مسؤول میتر داسې راځي موږ میترخان یا وظیفې نه وباسو یا جزا ورکو که دوه متوجه اوسي. میترخان موږ اوس دورهیي تبدیلوو که هر شپه کې اته میاشت یو جنکشن بل جنکشن ته او امر جنکشن او میترخان تبدیلوو چې دا مشل کم شوي، لیکن بیا یو ستونزه بوم خپلو مشترکین سره دی. مشترکین متاسفانه بعض خلک میترخان هم افغان دی او مشترک هم افغان دی، هغه خیال کوي چې زه هغه میترخان ته پیسې ورکوي چې زما بل برق کم ولیکه، هغه میترخان هم پیسې اخلي که هغه کوم غرفتي وظیفوي از نه یا حرام خوري کې یا څه کوي نو هغه کس بیا میتر ته کم مصرف ورته لیږي. لیکن بل میترخان چې تبدیلیږي هغه راځي ګوري چې نه دا پنځه سوه نه دی مصرف یې هغه ست تیرې میاشت یو زر و اوس نیم یو زر دی، دې لپاره اوس بل نوی راځي تا باندې دوه زر درې زر یو ځای بل درباندي. نو زموږ خواهش خلک نه همدا دی که فرض که تاسو هغه میترخان چې غفلت وظیفوي کوي غلط میتر وی یا پیسې غواړي موږ سره شریک کړئ. موږ یو څلور سروي شمارم لرو شکایت فیسبوک کې خپل د صفات اجتماعي کې صندوق شکایت کې هغه خلک مو نشانی کې تاسو کومک کې چې موږ فاسدین برښنا نه پکو، لیکن هغه مشترکین چې موږ سره غلا کوي یا بلغ بغه یا بر پیسې ورکوي هغه خپل د الله سنیسي ول چې دا پوج دی باندې چې میتر ستا نن د کم ولیکل بل دوره کې بیت میتر بیته زیاتیږي. یو دویم خبر داره چې فاس کا اوس بیسینه ورکه یو میاش پاس بل برزی هغه بدل بد جدی مم رزی داول کې او دریم دا چې فاس کا خلق باز زی خپل میټر سوزی نو هغه موږ هایسترین کټګوري باندې بار چارج کوتا هاو دیر اکسس نو مشکلات هم د دوه طرف نه دی، لیکن اصلاحات داری سیستم مدیریت موږ چلا کوشش روان دي چې هغه اصلاح شي کار شي امید برم شه
ډیر مننه غلب سپکور ودان لا سلام اندینه.